السلام علیکم سلام پختونخوا او سهار مو په خیر د 2013 کال د جون د میاشتې 28 نیټه او د خالی ورځ د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه کې ز نجیب امیر زما همکار ګولیاز او تخنیکی مرستیال علي محمود در سره یو په خبر کې د پرونی 14 د تلفاتو شمیره لوړ شوې په کلاسف الله کې ځانمرګ په خپل بمل وتل او افغان حکومت وایي د دوی په یو سفارتکار ډزې شوې دا زموږ مهم راپورونه دي نور راپورونه روس صدر پیژنو خدا ګړې خبرونه د ګل ایاز نه
سحر مو په خیر لومړی د خبرونو اثر ټکی د پیښور د سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګ برید کې د مروش میرا 15 رسیدلې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای له افغانستان د ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولو سیمې په چارو کې ژور رول ولري په شام کې د رژیم مخالفین ویلي داسې نوې وسلې ترلاسه کړي چې د حکومتي ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي اوس د خبرونو تفصیل د پیښور د سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګ برید کې د مروش میرا 15 رسیدلې ده پرون د سمکنو تاڼي په حدودو کې د حسینیا په نوم یو جماعت کې ځانمرګ برید یو حمله وشوه په برید کې د دشتو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي دا برید په داسې حال کې شوي چې په جماعت کې د 200 په شاوخوا لمونځ کوونکي موجود وو د پیښې قربانیان خاورو ته سپارل شوي او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده ولخوا د مشال راډیو خبریال د بم ناکاره کولو ادارې له چارواکو په حواله وای چې د پیښور ښار په یونیورسيټي روډ باندې نن د بم ناکاره کولو پر مهال چاودنه شوې خو پکې ځاني زیان نه دی شوی په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په ښار کې هړتال دی د ایم کیو ایم ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلوالو د کراچۍ ښار په نارت ناظم آباد کې وژلې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پرون د نامعلوم ځای څخه مشال لډوته ویلي چې د ساجد قریشي د دوی وسلوالو په کراچۍ کې په نخه کړی دی د ایم کیو ایم ګوند لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې ساجد قریشي د وژنې پر ضد ټول پاکستان کې د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی په خار کې ټولې تعلیمي ادارې بندې دي د بلوچستان په کیرا سیف الله کې پرون د یو چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی د چارواکو په خبره وژل شوی کس په موټر سایکل روان و چې ورسره موجود چاودونکي مواد وچاودو تر دې دمه چارواکو د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې پیښه ځانمرګي اړخ لري که څنګه خو په یاد سیمه کې له تېرې څه مودې راهیسې د نامنې پیښې رامنځته شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کازاکستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولو سیمې په چارو کې ژور رول ولري ولسمشر اوباما دا خبرې د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته په استولي لیک کې کړې دي چې متن یې پرون د کازاکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر خپور کړو په لیک کې ښاغلی اوباما ټینګار کړی چې د امریکا او کازاکستان په ګټه په دې کې دا چې ورانکاري ډلې یو وار بیا په افغانستان کې د ځای جوړولو توان پیدا نکړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دوبینز قطر ته روان شو نوموړی به د قطر په پلازمینه دوها کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان د طالبانو له استازو سره کوي تمه وه چې دا خبرې د زیارت په ورځو شي خو چې کله د افغانستان حکومت په قطر کې د اسلامي امارات په نوم د طالبانو د دفتر له پرانستلو سره مخالفت وکړو نو دا خبرې وځنډېدې دا به په نږدې یو نیم کال کې لومړی ځل وي چې امریکایان او طالبان سره خبرې وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوباش وای دوی هیله لري چې په دوحا کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه به زر هوار شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت په ورځ وکړه نوموړي زیاته کړه دوی هیله مند دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل به د دې سبب وګرځي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي او د مرګ ژوبلي مخه ونیول شي دوی ویل افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې شریکی ګټي او اندېښنې لري په کار ده چې دواړه هیوادونه په خپل منځو کې د اعتماد فضا برابر کړي او د ستونزو د حل لار ولټوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ په شام کې د رژیم مخالفینو پرون ویل داسې نوې وسلې ورته رسیدلې چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي. د آزاد شامي فوج یو ویان لوی مقداد پرون ویل دا وسلې په وروستو کې له عرب او یو شمېر نور هیوادونو ورته ورکړي دي. مقداد په ځانګړي ډول د دې وسلو د ډولونو په اړه معلومات نه دي ورکړي او دای هم نه دي ویلي چې په څه وخت ورته دا وسلې رسیدلې دي. خو ټینګار یې کړی تر اوسه له امریکا هیڅ ډول وسلې نه دي ورکړي. امریکای چارواکي د رواني میاش په پیل کې ویل چې د بشار الاسد د ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو د کره شواهدو تر موندلو کېدو وروسته ولسمشر اوباما په شام کې د اپوزیشن ځواکونو ته د وسلو ورکولو اجازه ورکړې ده. ټاکل شوی چې نن د شام د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوونکي هیوادونه د شام ملګري په دوحه کې خپل غونډه پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز ورکو چې جیمز کومې د دې هیواد د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی د مشر لپاره وټاکل شي. کچري دا وړاندیز د امریکا سینټ تایید کړي نو ښاغلي کومې به د اف بی آی د وسنی مشر رابرټ مولر ځای ونیسي چې په راتلونکو میاشتو کې د کار موده پای ته رسیږي. ولسمشر اوباما پرون په سوینه باندې کې وویل جیمز کومی په بیساری ډول د هغو ټولو ستونزو سره د مخامخ کېدو توان لري چې اف بی آی نن ورځ ورسره مخامخ ده، لکه تشدد، د تنظیم شوی جرمونه، د مدني حقوقو او لزور زیاتې، د ماشومانو خوندي کول، ترهګري او انټرنیټي حملې. جیمز کومی 25 کلن دی او د پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش په اداره کې د لوی سارنوال مرستیال و. او روسته خبر دی د ملګرو ملتونو د کلتوري، ساينسي او تعلیمي ادارې یونیسکو د تاجکستان د پامیر غرونه د پولند او د یوکرين شپارس کلیساګانې د نړیوال ورسي په لیست کې شامل کړي دي. د نړیوال ورسي لیست د وینا تر مخه دا زینه د بشر لپاره د کلتوري لحاظ ډیر زیات اهمیت لري. د تاجکستان پامیر غرونه چې د قطبي سیمې نه بهر په قدرتي توګه په واوره کې پټ دي، لومړی ځای دی چې د نړیوال ورسي په لیست کې شامل کړي شوی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د یو نیکمرغه سهار په هیله په سلام پختونخوا خبرونه پیل کوو. کوربه مو زه نجیب عامر یم. د دې غړې په مهمو رپورټونو کې اوري د پیښور د پرونی ځانمرګي حملې د تلفاتو شمیره لوړه شوې. په کراچۍ کې نن متحده قومي مومن کاربند اعلان کړي. په کلای سیف الله کې یو موټر سایکل سپور کس په چاودنه کې الوتلې. د پولیسو یو چارواکي د پړاوای
دا سر فروت او ولونکو بازارونه باندې واسه ډیر فروت دي. په میر ور باندې شوز بوزلار، په میر ور باندې اخبارو دم پراتو او دا کورین فروت دي، سر یې بل ځای فروت لا چې بل ځای فروت.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي د دوی په یو سفارتکار ډزې شوي. چیرې؟
زموږ یو ډیپلومات په اسلام آباد کې دی درولی ده او په څه زموږ ډیپلومات مقاومت کړی و او د دې دوه کسانو نه یوه په ده باندې ډزه کړې ده چې شپه پخې لګېدلې، زخمي شوی.
د طالبانو د ممکنه راتګ نه د پښتونخوا ځوانان په ویره کې دي.
دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي. دې ته خو ځوانان نه، چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار. زموږ چې کوم مشران دي
پښتانه هنرمندان وایي د هنر قدر نه کیږي.
موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي سو مرستې یا همکاري نه ده شوي او په پښتنو کې پسندرغاړو ته زما په خیال کې داسې په ښه نظر نه شي لیدلی.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم د دې خپرونې برخه ده. اوریدونکو، پرون په پیښور کې د سوکنو تانی په حدودو کې په یو حسینیه مدرسه کې ځانمرګي حمله وشوه. روسي رپورټونه وایي چې د وژلو شوو کسانو شمیره لوړه شوې. روسي شمیره ښایي چې د دې ځانمرګي حملې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او د ژوبلو تعداد هم ډیر ښودل کیږي. د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان را سره د ټلیفون په کرخه. شبیر جان، دا راته وایي چې آیا د کوم کسان چې وژل شوی پرونی پیښه کې خاورو ته سپارل شوی دی؟ پیښور کې څه صورتحال دی؟ خلک خفه دي په دې پیښه باندې؟
بالکل نجیب عامر، څنګه چې تاسو دا پرون ګلشن کلینک دغه پیښه شوه،
دا هغه ورسره چې کوم کسان نجلی شي او هغه ټول پرون خور د سفر لشي دي په سیمه کې تبلشن کړي نه کړي روډ باندې ډېر ډېر د ویره د خدان ماتم او جنازي ټول هو شوي هغه نه ورسره چې بیا د شپې نه وخت زمونږ د پیښو لري نو هغه څه خبرې کوي او موږ چې دغه موږ پر پیل ده تر سي دله د ریډینګ هسپتال د سپټیک خبرې شو فارنګ او وی چې حقیقت کسان دی وی چې هغه پکې یو شی دی او د دې پیښې په هم لا تر دې راو
شبیر جان داسې رپورټونه هم دي چې د پیښور په یونیورسټي روډ باندې د بم ناکاره کوونکي ادارې کوم بم موندلې او آیا دا بم ناکاره کړ شوی دی او په دې اړه څه تفصیل لرئ تاسو؟
بالکل ندی امیر پرون د پیښور یونیورسټي روډ باندې د پولیس خزانه تر مخه غل د کیو نجی د ګاډیو شوروم او د ګاډیو دکانو چې هغه سره چودیدن کی تو کی چاپا بیک کی خودشو چا پولیس ته اطلاع شو نو پولیس سنا تر مخه سیدی دغه کوي ورل کم ډسپوزل اسکاډ ورغه غیر نه کار کوو په دغه دوران کې هغه و چودیدل د پولیس ته ورن تر مخه دغه 15 کیلوګرام غرد مواد استعمال شو په لبه کې سمر جوړونه شو او پولیس چې کوم بم ډسپوزل اسکواډ دی هغه هم مفوس پاتې شو دغه 14 سره ګیر سفیر چې کوم ودانه دی هغه ته لښان ته ځان رسیدل 14 اول ډیر تیز او ګیر سفیر ټول خلک
شبیر جان دام رات وای چې په دې رسته کې په پیښور کې د بدمنۍ وزه خراب شوې ده بدمنۍ ډیر لیدل کیږي تاسو د یو بم د مندلو خبر او کرام دارنګ د پیښور په ګلشن کالونی کې د پرونی ځانمرګي رسته حال موریدونکو ته تاسو ورک آیا د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د دې برید غندنه کړې ده پرون چې کوم برید شوی په دې کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخت د په ځانګړي ډول تحریک انصاف او جماعت اسلامي د دې غندنه کړې؟
بالکل نجيب امر دته چې عام اولس کې عام اولس وهنه غوړم عام اولس چې نن سبا کوم خبره کوي هم دا وي چې دوی خو د حکومت ته د امن په نوم باندې ووټ ورکړو د بدلون په نوم باندې ووټ ورکړو خو زیاتره څومره پیښې شوې کړه په مردان په شیرګل کې شوې ده دغه شوې دي د حکومت له خوا هغه شان د غندنه مخه نه راځي څنګه چې پکار ده ځکه چې ولس وایي چې حکومت لخوا دوی ته د ګرنه په کاره چې دوی د غزې ته ورشي د خلکو سره ملو شي او خلکو له باور ورکړي چې حکومت سره داسې پیښو مخنیوي کې خولې د بده مرغه ولس ډېر زیات په دې باندې خفګان څرګندونه کوي چې داسې پیښه ډېر زیات چې د حکومت بدلېدو سره دوی ته مو چې دا پیښه بودري کې غواړي چې روان دي خولې د حکومت لخوا نو داسې ګامونه پورته کړی شوي دي چې د دې پیښو مخنیوي کې خو غټه خبردار چې داسې پیښو غندنه په کارډ وګڼل کېږي نو په دغه باندې د صوبایي سمدې غوړي دی یعنې باندې خلک او عام ولس ډېر زیات د خفګان او د
رخصتونه کې چیرې ډیر زیات مننه زمون همکار شبیر جان او تاسو ته ووریدل چې د پرونی ځانمرګي حمله 15 قربانیان خاورو ته سپارل شوی پیښور خپه دی د پیښور اوسیدونکو خپه دی خو چارواکو د دې په ښکاره د دې پیښې غندنه نه کړې د خیبر پښتونخوا اوس مهال حکومت د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي او همدارنګه د ځینو نورو ائتلافي ګوندونو په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا تاسو زمونږ غږ په میډیم ویو 521 باندې اوري. په کراچۍ کې پرون د متحده قومي مومنت د صوبایي اسمبلی یو غړی وژل شو او ویل کیږي چې د دې نه پس په کراچۍ کې صورتحال ښه نه دی. د بدامنۍ پیښې لیدل شوې دي او همدارنګه ایم کیو ایم د کاربندیز اعلان کړی. د دې تفصیل اخلو په کراچۍ ښار کې د مشال رادیو د خبریال ظفر کریمی نه. کریمی
جی نجیب امیر صاحب دغه کم تاسو زما آواز اوري نجیب؟
بالکل تاسو غږ راسی اوریدونکو سره کده خبره شریک کړئ چې په کراچۍ کې اوس څه صورتحال دی؟ نن ورځې کاربندیز دی سب بدمنې پیخي مخې ته راغلي.
جی پرون چې د جمعې منځنو وروسته د خار نارت نظم آباد په سیمه کې د انکویم د صوبایي تملای کم غړی ساجد قریشی وجر شو داغې نه سم د سرستو د کراچۍ خار په بیلابیلو برخو کې بلوی چې دی هغه شروع شوې نامعلومه خلکو او وایي ډزې شروع کړې چې د دې د وجې نه د خار په مختلفو برخو کې کاروبارونه سم د بندېدل شروع شو. په دغه ترڅ کې د ترانسپورټرانو اتحادیه چارواکي وایي چې د دې 15 ګاډي پرون سوځول شوی او نن هم یو ګاډی د دوی سوځول شوی دی. د دې د وجې نه نن په ټول خار کې ترانسپورټ چې دی هغه بندې دغه شان ایم کیو ایم ګوند دغه پیخه په ضد باندې درې ورځې ویر اعلان کړی دی چې دغه نن اولنۍ ورځ ده. نن په کراچۍ ښار کې مکمل سوګ دی او د کراچۍ کم سوداګر چې دی هغه هم دغه سوګ او ویر کم ملاتړ کړی دی او دوی ویلي دي چې دوی نن خپل کاروبارونه چې دي نه خلاصوي. نو په دغه وجه باندې په کراچۍ کې یو قسم د ټول ژوند چې دی هغه په ټپه ولاړ دی. بازارونه، پېټرول پمپونه، هر څه چې دي هغه بند دي. تعلیمي ادارې هم بندې دي. او زه به تاسو ته ووایم چې په کراچۍ کې نن سبا په تعلیمي ادارو کې، سکولونو کې، یونیورسټیو کې امتحانونه وو، نو د هغې پرچې چې دي هغه هم ځنډول شوي دي.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي وو په کراچۍ کې.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې ټول ملک کې به په یو څلوېښت قومي او صوبایي حلقو زمینی انتخابات د اګست په 22مه نیټه کول شي. په دې لړ کې به د جولای د درېیمې نیټې نه تر نهمې نیټې پورې کاغذونه جمع کېدای شي. د دې خبر تفصیل اخلو په اسلام آباد کې زموږ د همکار ریاض مساخل نه. مساخل صاحب
جی ډېر مننه نجیب عامر. لکه چې تاسو ذکر وکړو دا یو څلوېښت ټولې چوکۍ دي د قومي او صوبایي اسمبلۍ. په دې کې شپاړس د قومي اسمبلۍ دي او پنځه ویشت صوبایي اسمبلۍ چوکۍ دي. دا هغه دي کوم چې په دې تېر الیکشن کې په تېرو ټول ټاکنو کې یا خو هغه چې چا دوه سیټونه ګټلي وو د هغې نه خالي شوي دي یا په بل څه نسه وجه باندې دا خالي پاتې شوي دي. د الیکشن نه مخکې ځینې امیدواران مړه شول، په هغه وجه دا دې چوکو باندې اوټونه نه وو شوي. نو دا هغه یو څلوېښت چوکۍ دي. په دوه ویشتم اګست په دې لپاره اوټونه کېږي. د دې نه مخکې به د درې مینه تر نهمې جولای پورې لکه چې تاسو وی کاغذونه جمع کېږي. بیا به د یولسمې نه تر اوولسمې جولای پورې دغه کاغذونو کره کتنه کېږي. په دوه ویشتمه جولای باندې د خلاف چې د چا کاغذونو منظور شو یا مسترد شو د هغې لپاره به اپیلونه جمع کېږي. او دغه شانتې تر دېرشمې نیټې پورې بیا یو کس کولی شي چې هغه خپل کاغذونه واپس واخلي. او د هغې وروسته په دوه ویشتم اګست باندې دغه چوکو باندې ټول ټاکنه کېږي. ورسره ورسره به دا هم وایم نجیب عامر چې کوم د سینټ دوه چوکۍ د بلوچستان خالی شوی دی. یو خو د سینیټر محمد خان شیرانی د هغه چوکی خالی شوی و چې هغه ایم این ای جوړ شو، د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو، د سینیټ چوکی خالی شو. بل د دې نه مخکې لشکری رئیسانی څوک چې د پیپلز پارټي صدر و هغه استعفا ورکړی و د سینیټ د چوکی نه. نو په دغه دواړو چوکو باندې به هم په اتلسم جولای باندې اوټونه کیږي. او د بلوچستان اسمبلی چې کم غړي دي هغه به د دې لپاره اوټونه ورکوي. جی
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریال اسلام آباد کې و ریاض مساخل.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
پرون مخام په کلای سیف الله کې په موټر سایکل سپور کس ډزیدل او زیات ګمان کیږي چې خایي دا به یو ځانمرګ او چې خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې الوتل دی. خو چارواکو د دې خبر تر دې غړې پخلی نه کړي. پولیسو د وژل شوی کس د بدن پاتې غړي راټول کړي او د هویت ته معلومولو هڅه کوي. په یاد سیمه کې وخت نا وخت د بدمنې پیښې مخې ته راځي. اکثره وخت طالبان په موټر سایکل په سیمه کې تګ راتګ هم کوي. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورت کې.
د کلاسې پلا اسسټنټ کمشنر عبدالخالق مندوخیل مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې پېښه د تیرې جمعې په ماښام د کلاسې پلا او مسلم باغ ترمنځ سیمه کې رامنځته شوه.
پکیا داسې پېښ شوی دی چې دا پاس روان دي. په روډ باندې د تورسکي په مقام باندې کوم دی خلکو عیني شاهدینو دا وویل چې طبقه ډېره وسوه او لګیا نه پوس. دی یو سړی باندې مورسیکل باندې روان دی. دغه سره موجود نورې څوک هم نشته. ما کاش اوس بیا دغه خلکو اکاد هم سره کړي. نظامیه ورغه زه خپله ولاړم. لویز راغی د مسلم باغ نظامیه هم راغه. نو هغه بیا موږ بوکا وکتل. په بوکا باندې سکم وو د سر پروت وو او بالکل په ضرور باندې غوښې ډېرې پروتې وې. په میر ور باندې سوچ موږ ولاړ. په میر ور باندې هغه بارود هم پراته وو او هغه د ټوکړي هم پروتې وې. سر یې هلته بل ځای پروت و. لاس یې بل ځای پروت.
د کلاسی پلا اسسټنټ کمشنر زیاته کړه دوی دا وخت په پلټونو بوختي او له دې وروسته به معلوم سي چې پېښه ځانمرګي اړخ لري که څنګه.
قربانو کاروبارونه هم خلق کوي. دا هم کېدل کې چې دا بارود راخیستي وي او دا قرمایت کال روان شو هغه پټا. نو اوس دا موږ به له آباد معلومو تفتیش وکړي چې تفتیش جاری دی. هغه باندې داسي
یاد دوی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې چې د خلکو په خبره د ناامنۍ له پیښو خوندي وي. خو اوس په تیر نږدې وخت کې یو شمېر پیښې پکې سوي دي. د کلاسې پلا په همیاد سیمه کې د تیرې یکشنبې په ورځ د پولیسو پر یوې پوستې د برید په ترڅ کې درې پولیس سرتېري وژل شوي وو. تر دې دمه د تیرې یکشنبې او د پرون جمعې ورځې د بریدونو ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
په شمالي وزیرستان کې په یو کور د توغندي د لګیدو له امله دوه غبرګې خویندې چې د میرانشاه په کالج کې په 14 جمعات کې زده کړې کولې وژل شوې دي. دې پیښې د سیمې خلک ډیر خپه کړي دي. دوی وایي د حکومت او وسلوالو ترمنځ په جنگ کې تل 18 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا لومړی وار نه دی، تر دې وړاندې هم ورته پیښې په سیمه کې لیدل شوې. د سیمې خلک وایي کدا حال افغانستان ته کډه کوي. د مشال خبریال د بلونه په دې اړه راپور رالېږلې.
شمالی وزیرستان تر پخیل کې د جمعې په شپه سکیورټی فورسز لخوا ورول شوې ماټر ګولو له کابله وژل شوې دوی غبرګونې خواندې 13 ورځ خاورې ته وسپارل شوې. د کلی خلک وایي دواړه غبرګونې خواندې د قران پاک حافظ او په میرانشاه ګرز ډیګری کالج کې 14 ټولګي زده کوونکې وې چې امتحان یې شروع شوی و. او د جمعې په شپه امین چیک پوسټ باندې نامعلومه کسانو لخوا ډز وروسته د ځایي خلکو په وینا امنیت سرتیرو لخوا ورول شوی ماټر ګولې چې یو د محمد نور نامی کس په کور را پریوتې و وژل شوی وي. د کلی خلک وایي دواړه خویندو نور ورونه یا خویندې نه لرلې. در په خیل کلی اوسیدونکي غفران مشال ریډیو ته وي د غبرګونو خویندو په وژنه ټوله سیمه کې غم خور شوی دی.
د میش په وزیرستان شو خدا والا وکیا نه دو چې داس شي سټی میا چې سنمونه داس داس ماز وشي د دې وژنه میش ټول کلی په تیپه باندې سور کو ټول اشپا میز پتا سے بے آرام اتے رکھی داد محمد نور لیانا دوے سارے چدئی پی وزئی بندے پی دو شوی وے او پی وزئی بندے مخور وے تا وس پر لے چدئی دے دیار لسم ٹلگی سبق کلاس سبق ویلو ہو ارشا بس ختم شول نے ورنشتا او نے خواندیشتا او پلوری او میرے بس دا سے تن ہا پی شگوشی پوتے شول ٹول علاقہ بندے دا سے پریشانی غندے عالم دا غم دا او دا ماتم دا.
د کلی مشر ملک محمد شیر وای په شمار سو ډزې په امنیتی پوستا د نامعلوم سمت نه شوه چې بیا ټول شپه د دوی کلی په توپو سم کو او دوی جوړوا یا غبرګونې خواندو وژنې ترڅنګ دوی ته مالی تلفات هم واړول.
کل دا مٹر گلے شو کل تیسے شو پر خلق ٹول پکٹ سن نہ تیرا کا زناور ولا گدل زناور پر شمر شو ممنور نہ می دا یو کمپیوٹر دا دے دے بچے وے دا بچے دا حفظ دے کرن پاک دے سارے دا تر ڈیر امتحان جی سر کا ولو چ بدیش جی کی مدد دین دا سے شہادت خوے تا سی کو
نو ما وڑے ہوئے پولیٹیکل انتظامی سارا جرگے ورستا ہے. میران شاہ پریس کلب مخے تا احتجاج ہم وہ کو او انتظامی اتا ہے دا خبر اپ ڈاگا کڑا چ بے گناہ او گناہگار کے دے فرق کوکڑی کانی مجبورن افغانستان تا پ ہجرت کا ولو مجبورہ شوی دی
دا دل سی غصہ ور قدر خلکم تا جو خود مرکری بلا جی کہہ دے امین تے کر خود دا غبرستان دے نیمیز غبرستانی مستا جی نرو کا ولو کنا چھ تو سے دا غبرنا ما کن دے وتا اخن بدر سے مجرگا ہو گئے چھ روغ لی پر کلب سے میں اخبل سے جاؤ کو درنا میں وکلا او خاص کر مش دغه وتاول بدیادا سے وشی دا میں صفال فال سے نیم جو تاول کی مش بخبل خور بہ تو سے مجبوری بدر پردی میں بسی افغانستان تا بیا کچے 40 سے سر نہ دولت کی مدد میز زموری نوی بینداد پر میز بنی چدا دا ونسی
دا یدا ونے دا چے دین وڑان دے ہم پامین پوستا او نورو امنیتی پوستو باندے دا معلوما کسانو لخوا د زبرستا د سکیورٹی فورسز لخوا ورول شوی ماٹر گولو کے پلس گونا خلق وجل شوی او جوبل شوی دی چے پکے زنانا او ماشومان ہم شامل دی.
د مشال رادیو ورې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وای په اسلام آباد کې وسلوال او د دوی یو سفارتکار په ډزو جوبل کړي او دغه سفارتکار د تختولو هڅه هم کړي ده. د نقیب الله ابراهیم خیل په نوم یاد سفارتکار اوس د اسلام آباد په ورختون کې د درملنې لاندې دی او صحیح وضعیت خخودل کیږي. د جانان موسازی سره په کابل کې د مشال رادیو همکارې جمیله ظریف مرکه کړي.
چار سمے پشپا باندھ نظم کے ڈپلومات پر اسلام آباد کے قدم وہ ڈوڑے نوروز تھا دعا نہ پرجندن شیوی کسان اور فراغلی ہوا ویو سرائے تھومانچا ہم مسالہ وہ دے دراول دا فضور باندھے ددن سچا میں پیسے چور سراوی او د ټلیفون په زور ته اخیستې دي او بیا کوشش کړی چې دای هغه سیمه ته نږدې یو پارک ته چې هلته څوک نه و پکې دای کش کې ځان سره په زور بوزي او بیا زموږ ډیپلومات مقاومت کړی و او د دې دوه کسانو نه یوه په ده باندې ډزه کړې ده چې چپه پخې لګېدلې زخمي شوی او د دې ډزې نه وروسته دا دواړه نه پېژندل شوي کسان تښتېدلي دي. د سیمې نه بیا پولیسو زموږ ډیپلومات شفخانې ته منتقل کړی ده چې هغه تر اوسه هم په شفخانه کې ده ولې صحیح وضع یې کدا کومه جدي اندېښنه نه ده موجوده او دا پیښه د اسلام آباد F10 په نامه سیمه کې پیښه شوې ده.
بله مستزه سب څه فکر کوي چې دغه پیښه آیا د کومې د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده او که سیاسي بڼه لري؟
دا خو شخصي بڼه خو اصلا نه لري، ځکه چې زموږ ډیپلومات هلته په پاکستان کې د یو ډیپلومات په توګه وظیفت ترسره کوي، او دا موضوع کومه شخصي جنبه اصلا نه لري. دا شاید دا کوم د غلا عمل و، کوم جنایي عمل و، او کوم سیاسي عمل و، د دې پاکله باندې هم اوس تفسیره لازمه نه ده، ځکه چې موږ د پاکستان دولت نه غوښتي دي چې په ډېر سرعت باندې او هر څه ژر چې دوی کولی شي دا تحقیقات ترسره کړي او د عاملین گرفتار کړي او د قانون پنجو ته وسپاري، او د پاکستان دولت نه همداراز غوښتي دي چې په پاکستان کې زموږ د ډیپلوماتانو د امنیت په برخه کې لا جدي او لا لازمه توجه وکړي تر څو دغه راستي کې پاینده کې تکرار نشي.
موسسه سپتا سویل کې چیرې دغه مسله سیاسي اړخو لري، نو دا په څونه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو باندې وت تاثیر وکړي؟
دا خو مخ ډیر مخکې د وخت نه ده چې موږ په دې تفسیر وکړو. اول خو موږ هیله ده چې اصلا دغه شی نه وي، هیڅ سیاسي اړخو نه لري دا، ولی موږ د تحقیقات غوښتنه کړې ده او دا تحقیقات چې هر کله تر سره شول هر څومره زر موږ به نتایج نه خپل هیوادوالو ته خبر ورکو، او د دې نتایجو په اساس باندې به بیا خپل آینده تصامیم ونیسو.
دغه پاکستانی چارواکو سره چې تاسو خبرې کړې دي، دوی تاسو سره څونه ژمنه کړې ده چې د تحقیقات په څو وخت بشپړې؟ یو بل دا چې دوی په دې برخه کې څونه وعده کړې ده چې د افغان ډیپلوماټانو د ژوند د خوندي کولو کې به څونه دوی مرسته وکړي؟
د پاکستان پولیسو او د پاکستان بهرنی چارو وزارت چې موږ تماسونه ورسره لرو، تماسونه ورسره نیولې دي، وعده کړې ده چې دغه پیښه به دوی په ډیر جدیت او په ډیر سرعت باندې دوی مخته بیایي او عاملین به گرفتاروي او د قانون منګولو ته به ورسپاري، او همدارا چې زموږ د ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې هم د لاخه امنیت تامینولو په برخه کې هم وعده کړې دي، او موږ وګورو چې دوی نور کوم اضافي لازم اقدامات ترسره کوي تر څو زموږ ډیپلوماټانو کولای شي په یوې مطمئنه فضا کې په امن او په خوندیتوب کې خپل کار ته ادامه ورکړي.
جانان موسازه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند. او اوس تاسو ته یو سندره لرو د فیاض خان خشکی په واسه کې.
روانم حوصله می دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں دلوی دلی پاسے دلی آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں دلوی دلی پاسے دلی روانم حوصلے میں دلوی دلی پاسے دلی اشنا پو محبت کی حبت ما مرحلا اشنا پو محبت کی حبت ما مرحلا زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما
تا فیاض خان خیش کی پواز کی تاسو غزل اوریدو وخت نه نیمه بجی او ګلیاس هم تیار سټوډیو کې د تاسو ته خبر نو لنډی وړاندې کوي
دا پیښور خار د سمکنو سیمه کې پرونی ځانمرګي برید کې د مروش میرا 15 ستاره رسیدلې ده د پیښې قربانین خاورو ته سپارل شوې او پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده په کراچي خار کې د متحده قومي مومنت د صوبایي اسمبلی غړي د وژنې پر ضد نن په خار کې هړتال دي د ام کیو ام ګوند صوبایي اسمبلی غړي ساجد قریشي او د هغه زوی پرون وسلاوالو د کراچي خار په نارت نازم آباد کې وژلې د پیښې ځمواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه خسته ده د بلوچستان په قلعه سیف الله کې پرون د یو چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کازاکستان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به هم امریکا د افغانستان او د ټولو سیمې په چارو کې ژور رول ولري ولسمشر اوباما دا خبره د کازاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته په استولي لیک کې کړې دي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز دوبینز قطر ته روان شو نوموړی به د قطر په پلازمین دوها کې د هغو خبرو مشري وکړي چې امریکایان یې د طالبانو له استازو سره کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي یان کوباش وای دوی هیله لري چې په دوها کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو پر سر راپورته شوې لانجه به زر هواره شي او د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو لړۍ به زر پیل شي نوموړي دا خبره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د زیارت په ورځ وکړه ولسمشر باراک اوباما پرون وړاندیز وکړو چې جیمز کومې د دې هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د مشر لپاره وټاکل شي په شام کې د رژیم مخالفینو پرون ویل دا سینوی وسلی ورته رسیدلی چې د ولسمشر او بشار الاسد د ځواکونو په وړاندې د جګړې نقشه بدلولی شي او د ملګرو ملتونو د کلتوري ساينسي او تعلیمي ادارې یونسکو د تاجکستان د پامیر غرونه د پولند او د یوکران شپارس کلیساګانی د نړیوال ورثه په لیست کې شامل کړي دي
ګل ایازو چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کول او ریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل بعد پاکستان د ورسپانو نو کو چې سراج ظهیر وړاندې کوي او ورپسې با عبد الله کاکر تاسو ته د نړیوال ورسپانو مهمه برخه در ووروي
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه د حکومت په کامی سکیورټی پالیسی باندې لیکلی دا او وایي چې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان په مشرۍ کې اعلی پای غونډه کې د نوې کامی سکیورټی پالیسی تشکیلولو او د امنیت لپاره د سکیورټی ادارو ترمنځ د نوې نظام معرفي کولو په شمول د یو شمېر فیصلو د جاز غستو لپاره د خصوصي سیل جوړولو منځوري ورکړې شوې ده اداري وړاندې وایي چې په دې غونډه کې دا فیصله هم وکړې شو چې د صدر وزیر اعظم او چیف جسټس نصر بیره بعد د ټولو شخصیتو نه سکیورټی واپس اغستې شي د اداري په وینا چې دا وخت خو وطن ته کوم مسلې او په خاص توګه د سکیورټی کوم مسله ورپیخه ده هغه غوښتنه کوي چې وفاقي او صوبایي حکومت سکیورټی او خفیه ادارې هر وخت چمتو وي او کدی لړکی کوم سکیورټی کمیټې جوړول ضروری وي نو چې به لزنډي جوړ کړی اداري زیاتوي چې دا وخت په ټول پاکستان کې ترهګری روانه ده د بلوچستان حالات کوم وګورو د سین او که د خیبر پختونخوا نو دا به سرګند شي چې د سیمو ته د خاص توجه ضرورت دی او د دې لپاره د داخله چارو د وزیر د خبرو پرانا کې عملی ګامونه پورته کول پکار دي اداري اخر کې لیکي چې مونږ هیله لرو چې نوی قومي سکیورټی پالیسی کې به د 19 کروڑ پاکستانیانو د مفادو تحفظ او امنیت تخصصي پاملرنه ورکړي شي او څوک چې هم د امن لار کې خن جوړيږي چې هغه معاف نکړي بل په لو اج ورس پڼخ په اداري کې لیکي چې لا د شیرګل چاودنی غم هیر نو چې پیښور کې په حسینی مدرسه کې وبل او چاودنه وشو چې پکې 15 تنه مړه او 2 جوبل شو د دې سره پیښور کې په سکیورټی انتظاماتو او لګیدلې ناکو یو وار بیا غوتی راپورته شوې اداري وایي چې دا چاودنه داسې وخت کې وشو چې یو طرف ته داخله وزیر د اهم خلکو سکیورټی ختمولو او پیرا ملټری فورسز خپل صوبو ته جواب دی کول اعلان کړی دی نو بل طرف ته وزیر اعظم د نوې سکیورټی پالیسی په نوم سیاسي مشرانو سره د سلا مشورې اشاره ورکړه کړی دا ده او د غرنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم د ټولګوندیز غونډه را بللو خبري کوي او د غرنګ سن حکومت ته د حالاتو سمول لپاره هم مهلت ورکړی شوی دی. اداریا اخیری کې وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای مشر هم د وزیر اعظم سره لیدلی او د امن او امان لپاره یې ټولې وسیلې په کار راوستو ژمنه کړې ده. داسې کې ضرورت د دې خبرې دی چې د امن لپاره خبرې اترې وشي او د ټولو ډلو دریز واورېدې شي، ځکه چې موږ نور د ناامنۍ جوګه نه یو پاتې.
رائټرز خبری اژانس په خپل رپورٹ کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو له خولې وای چې افغان طالبان له امریکا سره خبرو اترو ته په کانې کولو کې پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړی دی. اژانس وای په جګړه کې د پاکستان کردار تتغوندې دی، ځکه دغه هیواد د امریکا اتحادی دی، خو په افغانستان کې د هند سره د سیالۍ په تناظر کې طالبان د یوې وسلوالې آلې په توګه د استعمالولو هم یو اوږد تاریخ لري. آژان زیاتوي د غربي هیوادونو چارواکي باور لري چې پاکستان کېدلای سي د حساب لګولی وي چې د خبرو اترو لپاره لاره هوارول یې په ګټه ده، ځکه له دې سره به په کابل کې یو دوست حکومت رامنځته سي. ځینې فوجي او ولسي چارواکو رایټرز ته ویلي پاکستان د طالبانو ځینې اړوند قومندانان له امریکا او افغانانو سره خبرو اترو ته وهڅول او په دې قانې کړل چې خبرې اترې په ګټه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رایټرز خبری اژانس ته ویلي په دې وروستیو کې پاکستان د طالب مشرانو مرسته وکړه چې په یورپ کې د افغان حکومت له استازو سره لیدنې وکړي، همدغو ملاقاتونو پلان سو خبرو اترو ته لاره هواره کړه. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې دوه لوړپوړي طالبان چې د زرګونو شیګانو په وژنه کې ملوثو، کله چې په لټون کې له دوی د اداسو جنگي جرمونو په اړه پوښتنی ګرځېژنې وکړي، نو دوی هیڅ پښیمانی ونه شودله او ویل دوی ته چې د خپل تصور سوي ریاست د جوړولو لپاره څه کول پکارو هغه وکړل. د ورسپانه په خبره د طالبانو د جاسوسي ادارې په خوانی مشر او د یو لوړپوړي طالب مشر په اړه ویل کېږي چې له مختلفه انتیاپسند ملیشیاو سره ټینګي جنگي اړیکې دي. دا شان د طالبانو پر یو بل پخواني وزیر تور دی چې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره له ایران مرسته غوښتې وه. په ګونټانمو کې بند دغه 15 طالب بندیان به شایي دا وشوي چې آیا د امریکا له طالبانو سره خبرې اترې کامیاب کېدای سي او کنه، او آیا کېږي هم او کنه. د ورسپانې په خبره د پنځمې پورس په قطر کې طالب هوایان وویل چې په 2009 کال کې نیول شوی امریکایي عسکر سرجنټ بوبي برګدال د خپلو بندیانو په بدل کې خلاصولو ته تیار دي، چې د ده په خبره دا به د پراخو خبرو اترو لپاره د باور په رامنځته کولو سره د پل کردار ادا کړي. د نیویارک ټایمز په خبره د طالبانو دغه پیشکش د خبرو اترو لړۍ ته یو نوې ساه ورکړې ده. د خبرو اترو دا وړاندیز د 2001 کال په پای کې په داسې حال کې ناکامه شو چې کانګرس شکونه څرګند کړل او غوښتنه یې وکړه چې د براک اوباما انتظامیه دي د بندیانو د تبادلې په لړ کې سخت امنیتي شرطونه کښېږدي. دوی په شرطونو کې دا شرط هم شامل کړی و چې طالب بندیان دي قطر ته ولېږل سي او له هغه ځایه به بیا بل ځای ته نه ځي.
تاسو د عبدالحی کاکړنا د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه اوریدي. د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې خبر ورکړی چې طالبانو رهبرانو په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر په نوم او بیرغ د انتقادونو په خاطر د جمعې په ورځ له افغان حکومت او امریکا سره د سولې د مذاکرو په لغوه کولو بحثونه پیل کړي دي. د طالبانو یو عمده چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی له پاکستانه په ټلیفون نیویارک ټایمز ته ویلي چې د افغان حکومت له شدید عکس العمل سره هم دوی د خپل بیرغ او په قطر کې د سیاسي دفتر د نوم ساتلو ته متعهد دي. د نیویارک ټایمز د دې مقالې نور جزئیات د فرشته جلال زینورو.
په پاکستان کې د طالبانو یو چارواکي په ټلیفون نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي د امریکا حکومت او قطر د بیرغ او زموږ د دفتر د نوم په اړه خپل ژمنه بدله کړې ده. له موږ سره موافقه سوي وه چې دا بیرغ او دا نوم به منل کېږي، خو هغوی د کابل د رژیم په خاطر له خپلې خبرې په شا سوي دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې د طالبانو له هیئت سره په دوامدار ډول په تماس کې دی، خو د خپل هویت له څرګندولو یې ډډه کړې، ځکه په کویټه کې د طالبانو مشرانو پریکړه کړې چې تر څو د بیرغ او د دفتر د نوم په اړه یو واحد دریځ خپلوي له مطبوعاتو سره پر خبرو بندیز دی. د ورسپانې په لیکنه امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې پر دې مسله طالبانو ته هیڅ ډول ډاډ نه ورکړ سوی، او د قطر حکومت ویلي چې دې ته یوازې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر ویل کېدلای شي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي چې د طالبانو دفتر د دوهې په هغه سیمه کې پرانستل شوی چې د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي او پر هر سفارت د هغه هیواد بیرغ درول شوی دی. د ورسپانی په وینا په دې سیمه کې د طالبانو بیرغ د افغان حکومت د سفارت په وړاندې د یو رقیب د رامنځته کولو د هڅې په توګه څرګندېدلای شي. د ورسپانی په لیکنه د طالبانو دی وینا چې په قطر کې پرانستل شوی دفتر به له بهرنیو هیوادونو نړیوالو سازمانونو او مطبوعاتو سره د تماسونو د ټینګولو چارې پر مخ بیایي دغسې انګیرنې لا پیاوړې کوي. امریکایي او افغان چارواکو په زغرده ویلي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر هدف یوازې د سولې د مذاکرو پیل کول دي. خو د طالبانو یو چارواکي چې له پاکستانه په ټلیفون له نیویارک ټایمز سره خبرې کړې دي ویلي چې د سولې مذاکرې اوس په هیڅ خوا هم نه دي رواني او زیاتوي چې شاید پر دې مسله د اختلاف خاطر د سولې خبرې لغوه سي، خو د دفتر د بندولو نیت نه لري. د سولې د خبرو د پیل د امکان او څرنګوالي په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د کویټې شورا شای پر دې مسله غور ته دوام ورکړي او داسې نه بریښي چې مذاکرې به ژر پیل شي.
زما باور دا ده چې شورای کویټې ژر تر ژره په دې باره کې تصمیم نه نیسي، مذاکرات به دوام نه کوي. یعنی یو میاشت دوه میاشت وروسته قرارداد امنیتي د افغانستان او امریکا په منځ کې امضا شي، وروسته به تعاملات منطقه کې یعنی یو مقدار طالبان گذشته یو مقدار دولت افغانستان گذشته، وروسته شاید مذاکرات شروع شي.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو په دې تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو د موجودیت په شمول ګڼ شمېر مهمې مسلې شامل دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان حکومت پر امنیتي تړون خبري ځنډولې دي او د افغانستان د سولې علي شورا ویلي چې طالبانو د خپل دفتر د پرانستل کېدو پر مهال د جګړې او وینې تویغلو پیغامونه ورکړي نو د مذاکرو لپاره به دوه ته ولاړ نه سي.
په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کیږي او په قطر کې د افغان طالبانو لپاره دفتر هم پرانیستل شوی. په پاکستان کې هم حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کوي، خو پښتونخوا کې ځوان کول اندېښمن دی چې که طالبان وخت ته ورسېدل او یا د حکومت سره اتحاد وکړو او حکومت کې شریک شول نو د ماډرن تخنیکونو مخه به ونیسي. د مشال لړیو همکار اسرالم مومن په دې موضوع دا رپورټ جوړ کړ.
که یو خوا په افغانستان کې د دولس کلنې جګړې د ختمولو په موخه د تازه هڅو په لړ کې د قطر په دوحه کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شوی او د افغان حکومت ځنې غړي پر دې غوسه دي چې وسلوالو طالبانو ته سیاسي حیثیت ورکړل شوی. نو بلخوا د پاکستان نوی حکومت او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا حکومت هم غواړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې وکړي. طالبانو ته د یو سیاسي قوت حیثیت ورکولو سره د پاکستان د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا او افغانستان په ټولنه او په خاصه توګه ځوانانو او مرمنو کې څه اندېښنې را پیدا کړې دي. په دې اړه له پېښور سره تعلق لرونکي او د پېښور یونیورسټي یو زده کوونکی زاید احساس خان وایي،
مطلب دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي، دا ممکنه ده چې ډېر میډیا چینل بند شي. نو دې ته خو ځوانان نه چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار، زموږ چې کوم مشران دي. خو خبره دا ده طالبان دې خبرې سره هیڅ تعلق نه لري او نه په دې باندې هغه افیکټ کېږي چې ځوانان زموږ دا چې کوم قوانین دي دا خوښي او که نه خوښي. هغوی خو په زور باندې یو شی امپلیمنټ کوي او ځوانان د زور مقابله د طالبانو مقابله خو نشي کولی. زما خیال دی چې مطلب دا به یو فرسټریشن د دې په وجه باندې راشي په ځوانانو کې، هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ د وجې نه آلریډي فرسټریټډ دي او تنګ دي د ژوند نه، په داسې حالاتو کې به نور هم تنګ شي.
همدارا زکیه غفور چې د پېښور یونیورسټي زده کوونکی ده او تعلق یې له باجوړ جنسۍ سره دی، وایي له نورو اندېښنو سربېره دوی سره دا هم اندېښنه ده که چیرې د طالبانو هغه غوښتنې ومنل شي چې هلکان او جنکۍ به یو ځای سبق نه وایي، نو په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د میرمنو یونیورسټۍ د نشت برابر دي، له دې سره به یو شمېر جنکۍ د لوړو زده کړو نه محرومه پاتې شي.
نور داسې خبرې دي، نو زما په خیال هغې باندې خو داسې شي چې زموږ د علاقې یا زموږ د سوسایټۍ یا زموږ د وطن نیم په نیمه آبادي چې دا په ښځو باندې ده، لکه که هغوی بې تعلیمه پاتې شي نو دا خو داسې شو چې موږ باید د جهالت دور ته واپس لاړو.
په اسلام آباد کې د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي، سختدریزه قوتونو سیمه ییز او نړیوال قوتونه پر دې مجبور کړل چې دوی ته سیاسي ځای ورکړي. د نوموړي په خبره وس په دغه قوتونه هڅه کوي چې د ټولنې هر برخه باندې اغیز ولري
او دغه سیاسي زور کې دوه نتیجه به دره پیدا شي چې سماج، کلتور، ثقافت، انساني او بشري حقوقونه د خوځو د ماشومان په حواله چې کوم تهذیب ارتقا مختلفه کتن روان کړی دي، د ریاستی ادارو د رول په حواله، د بین الاقوامی قانون په حواله یو ډیر لوی کنفیوژن په سماج کې راولاړ شي. اوس چې په خور کې کوم صورتحال دی غیر چاپیرا، هغه داسې دی چې ډیر شی ځوانانو ماته په خپل دا خبره وکړه چې د بډویر سره خوښه ماتنو میرمزو ټیلبن پدې کې طالبان مسلسل گشتونه کوي، او هغه کله وی چې پنسیو چې کوي نو په هغه چې پنسیو د چا دی
خادم حسین زیاتوی کې چیرې نړیوال او سیمه ایز قوتونو د سغدریزو مخه ونیوله، نو له دې سره به د سیمې خلک او په خاصه توګه ځوانان له یو ذهني کشمکش سره مخامخ شي، او دا رنګ کېدای شي چې د ټولنې حالات په خانه جنگي ور بدل شي.
نو عملی طور مخاصمت کی وی، او فکری طور او ذهنی او نفسیاتی طور اغی سری دا اغی د وجنا تخلیقی سوچ یا دا اغی د وجنا په داسې سیاسی او سماجی او اجتماعی خبرو مسلو سوچ کول بیا د ځوانانو ته ډیر ګران شي، او د کنفیوژن ښکاری او فکر کا اونشه. نو ماته دا ښکاری چې د پاکستان کې، افغانستان کې، په ایران کې او په نور ملکونو کې د سیمې سماج په مختلفو حصو کې تقسیم شي او د خارجي جنگي غاړې ته بدل شي.
خادم حسین وای که څه هم په افغانستان او پاکستان کې ځنې خلک او په خاصه توګه ځنې ځوانان په فکری یا تصوراتي توګه کېدای شي له سغدریزو سره تړاو لري، خو د نوموړي په خبره په عملي توګه هیڅوک هم د طالبانو خبرو منلو ته تیار نه دي.
اسرار العالم مومند او اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې نغمې ته وکشه. مشال رادیو نه تاسو سندره اوریدل، مېرمن نغمې په واز مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره نه هغینتي خبرونه کوي، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو. په پاکستان کې د لسم جماعت نه کالج ته تلونکي زده کوونکي وایي په دې نه پوهیږي چې د خپل ښه سباوون د ټاکلو لپاره لوړې زده کړې په کومه څانګه کې وکړي. دوی وایي د سکول په زمانه کې په دې لړ کې د دوی لازمه راهنمایي نه وي شوې، نو ځکه دوی د دا ډول ستونزو سره مخ کیږي. د تعلیمي چارو کارپوهان وایي په نورو پرمختللو هیوادونو کې د زده کوونکو د لارښوونې لپاره وخلا سره کار پیلېږي. د مشال خبریالی رابعه کرم خان په دې موضوع د اسلام آباد نه دا راپور رالیږلی.
د نور کله پشان سخ کال هم یو شمیر زده کوونکي د لسم ټولګي نه فارغ شوي دي او په دې فکر دي چې څنګه د ښه مستقبل لپاره ښه شوبه او یا مضمون خوښ کړي. دغه زده کوونکو کې یو د پېښور د ملازو کلی وسیدونکي روبینه هم ده. هغه وایي چې د هغې لپاره ګرانه ده چې د لوړو زده کړو لپاره کم مضمون خوښ کړي، ځکه چې د هغوی په سکول کې د هغې په دې هکله رهنمایي نه ده شوې.
ماته دا معلومات نشته چې زه کوم سبجیکټ پرم چې ماته پکې جاب ملو شي یا چې کوم زما لپاره آسان وي.
دغرنګ د سوابې وسیدونکي طلحه زمان وایي چې هغه او دغه ملګری نه پوهیږي چې کومې شعبې له انتخاب وکړي.
پری میډیکل لے الکتا فی مخ کے بھائی کمپٹیشن لگ گیا تھی کہ نا او دس لے کا مطلب یا دس نورم کولیگز دی کم ما سارے دی اگی تم ہم دال گئے ما سارے کو ٹول دشت دی کو سو گس مطلب سی کور نہ سو گئی چھ سو او چا خپل لگا شروع نہ ایم کنا جے بڑا کار کوم دیر فیلڈ دا وزم کنا مخ کے دم سکول کی لگا ایلو پکا دی کہ مخ کے نگی گائیڈ کئی کنا چھ پکم فیلڈ کے خدی او بل لگا کالجز کے مسئلے چا سے کالجز کو تا کی ایڈمیشن ملے گی سے کنے ملے گی.
د زده کوونکو د مشکل په حق له د پېښور پوهنتون د تعلیم او د سیړنې د څانګې پروفیسر حافظ انا مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ سټوډنټ خو چې کم دی روان دی، خو د هغه مسافر په شان دی چې هغه ته د خپل منزل چې کم دی پته نشته. تل وخت زمونږ په ایجوکیشن کې صدا شان دی هغه کریئر کونسلنګ لپاره انیشیلی دغه نشته دی یا کشته دی هغه ډېر کم دی. موږ ګورو چې زمونږ کومه ایجوکیټډ خلک دي نو د هغې چې کم دی لکه ټول راشي مخکې راشي یا سب میډیکل ته لاړ شي یا چې کوم دی انجینئرنګ ته لاړ شي یا د هغې نه پس نور پروفیشنز دي لاړ شي، خو هغه چې کوم دی هیپ هیزر سچویشن کې وي هغه ته په دې کې مخکې سخکاري نه چې زه به دلته څه کوم بیا، خو بس یو وایي زه تعلیم حاصل وم او په هغې باندې مخکې روان یم.
د پېښور یونیورسټي پخوانی وایس چانسلر پروفیسر قبله ایاز وینا ده چې حکومت له په دې حق له لږ کار پکار دی، ځکه چې همدې ځوانانو سره د پاکستان مستقبل تړلی شوی دی.
داسې ماهرین مخه ته راشي چې هغوی ته د خپل ملک او د بین الاقوامي لکه اوس خو د ګلوبلایزیشن دور دی چې په هغې کې د اندازې ورته چې دا یو الګ یو جین ہے چې کوم مخ کې پرتګ کوي چې د دوی ذهني سویا سره د دوی ذهني میلان او رجحان سره او دوی په کوم میدان کې مخ کې لاړ شي. نو د دې لپاره داسې مختلف تنظیمات پکار دي چې زمونږ د نوې کول چې کوم دی د هغه رهنمایي.
پروفیسر کبلایا زیاته کړه چې د زده کوونکو رهنمایي ډیره ضروری ده، ځکه چې دومره شوبې مخې ته راغلي دي کم نه چې د زده کوونکي خاص نه دي خبر، نو پکار ده چې په دې سلسله کې د رهنمایي سکه روان شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتو موسیقي فنکاران وایي د خرابو حالاتو له وجې موسیقي ته تاوان رسیدلی. همدارنګه کمپیوټري موسیقي هم د ډیرو هنرمندانو د کسب مخه نیولې ده. دوی ګیله کوي چې حکومت هم د موسیقي د ودی او د پښتو موسیقارانو د ژوند د ښه کولو لپاره څه ډول ګامونه نه پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د موسیقي نړیواله ورځ هم منځل کېده. د اسلام آباد نه سراج ظهیر په دې اړه راپور لري چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د موسیقۍ نړیواله ورځ مانځل شي. د موسیقۍ د استادانو وینا د چې ټولنه کې د موسیقۍ د اهمیت او ارزښت نه چرته هم انکار نشي کېدی او موسیقۍ یو ژور او پراخه علم لري. پاکستان کې د پښتو د موسیقۍ سره د تړلو هنرمندانو وینا د چې یو پلو په پښتني سیمه کې د خرابو حالاتو له وجې د فن ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی، نو بل پلو کمپیوټري موسیقۍ یو شمېر هنرمندان بیروزګار کړي دي او هم په دې سبب موسیقۍ کې هم هغه خوند پاتې نه دی. د دوی په وینا چې دې لړکی د پاکستان حکومت هم څه خاص توجه نه ده ورکړې، ګینی دا فن به نور هم مخ په وړاندې تللې وو. د پښتو هنرمند نیم توري دې لړکی مشال ریډیو ته وویل،
د دې ورزې
ورځ مبارکي وایم ټول پښتنو سندرغاړو ته. پښتانه خو صحیح اداره خو نه لري د موسیقۍ دپاره، او په افغانستان کې د انقلاب نه مخکې ادارې خو وي، هغې کار کوو. خو پښتانه چې دي هغې په خپله خواري کوي او دې ځای ته ځان رارسوي. موږ په پاکستان کې موږ سره دولتي څه مرستې یا همکاري نه ده شوې، او په پښتنو کې خو سندرغاړو ته زما په خیال کې داسې په ښه نظر نه شي لیدی. غني خان فرمایي چې پښتانه چې دي سندرې خوښي او د سندرغاړو نه نفرت کوي، هغه یو حقیقت دی. خو بهرحال اوس چې کومه تعلیم یافته طبقه ده، اوس هماغه مقام ورکوي کم چې نور قامونه خپلو هنرمندانو له ورکړي.
دغه رنګ د موسیقۍ استاد او موسیقار اے آر انور هم مشال ریډیو ته وویل چې د پښتو د هنرمندانو زوال له کمپیوټري موسیقۍ نه شروع شوی دی. دی وایي
چې هغه خپل وساغه برقراره پات نه شي، کم چې په ستار کې، په طبله کې، په هارمونیم کې، په رباب کې، په دې سوزونو کې چې کوم حیثیت او کوم سرور او کوم دغه نه خو بالکل ختم شو. په بل دا چې خلک هم سره ډېر زیات بې روزګار شو، شینایي وه، تورې وه. د دې کوم هنرمندان چې کوم هغه داسې هنرمندانو چې هغه نه پیدا کېږي اوس، ورپسې د هغې بیا کشر کول چې را روان نه وي، په کې دلچسپي ځکه وانغستې شو چې هغې چاړې چاته غوږي او چاړې ځدې چا لپاره په محنت کې. هغه هنرمندان چې کوم خلکو د دې چقې لپاره ځانو کف کړو، هغې بالکل د دغه سکرین نه بالکل اور شو، بالکل غیب شو. ولا علم چې هغې به اوس روزګار کوي، سبق وي، سبق وي، سبق نه کوي که نه. خو بهرحال دا چې دا موسیقي خو داسې یو علم دی، داسې هنر دی چې دا خو د هر چا په نصیب کې نه وي، نه هر سړی په دې باندې د سره داسېدو دي.
موسیقار او هنرمند شاګرزي بیا وایي چې دوی له د نړۍ د نورو هنرمندانو سره د سیالي کېدو لپاره ضروری ده چې کمپیوټري موسیقۍ کې کار وکړي. د زیاته کړه
دور خو بدلیږي په هر ځای کې، او دغه چې تاسو وګورئ په انډیا کې وګورئ یا په یورپ کې وګورئ، نو څومره چې رفیکشن واري کار کړی دی هغه اوس پورې یاد دی که نه. همدغه خبره کوي، نو په انډیا کې چې دغه کم کار کړو، لکشمی کان پیار الله کم کار کړو، نو هغه تر اوسه پورې یاد دی. یا دغه نه مخکې کوم خلکو کار کړو، هر ډیورمن شو یا بپیلر شو، هغه کار اوس پورې یاد دی. دغه په پاکستان کې خواجه خورشید انور شو یا نور هغه سې کمال احمد شو، داسې نور خلکو چې کم کار کړی هغه اوس پورې یاد دی. تاسو په دغه څو کالو کې وګورئ چې د ګانې بومر چې کوم دی هغه ډېر لږي، ولې چې کار ډېر زیات شو. بل تاسو وګورئ، زه خو خپله خبره ته نه کوم، د بل چانه تاسو کوي چې زموږ په هر میاشت کې یوه ګانه یا دوه ګانې هېڅ راځي، که هغه د رحیم شاه پاولي، که هغه د بل چا پاولي.
په مجموعي توګه د دې فن سره د تړلو هنرمندانو وینا ده چې دا یو لوی سنت دی، او دې لپاره توجه ورکولو یو وار بیا د موسیقۍ هغه پخوانی بندارونه راجوندي کېدای شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورټ موریده چې د موسیقۍ په غږ پای ته ورسېده. د خبرونې پر وسته شیبو کې اسحاق خان ته غوښ
سرے سرے لکب
سلام کور تراز پسل سورے سورے لکھ بادام کور تراز خو سملا ما خس نا کام کور تراز خو سملا ما خس نا کام کور تراز